نمونه ستړي مشي کابل کې دا مسخوتن نه بجی شوي دی خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د قدر جلال او تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیواد کې له کار کولو مڼې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبې وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلاندو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یونما کارکوونکي د طالب چارواکو لخوا د شفاهي بیانونو ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې نیول شوې دي. یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا وه چې په تېر ډسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی وه. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار په د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګروړې سره مخ شي او هم په د هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لال خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ نن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر رسولو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمتونه ډېر اغېزمن کړي. ایران له وو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړی سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل کېدی شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچن شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو لپاره هڅې تیزه کړې دي. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوېل ماکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره بد اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون دا درې ورځني سفر له پایلې مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرلاند وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري. تاسو خبرونه واوریده وړاندې درته د مطالب لرو. د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد د صدر رادیو ته ومنله چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. دا چې ولې وړاندې په راپور کې به درته ووایو. همدارنګه د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز په اړه په نړیوالو خبرګونونو هم درته ولرو او په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه د سیمې سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او دوی د هغه په اړه اندېښمن دي. دا چې موسی شاهین څوک ده په اړه به هم درته په یو راپور کې جزئیات ولرو. د افغانستان د نورو ولایتونو هم درته راپورونه لرو. ملتیا مواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد صدر رادیو ته منل چې د دفتر یو برخه کندهار ته لیږدول شوې ده. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان د دې موضوع ته اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیمه په استفاده په کندهار کې ډیر وخت ترلاسه کړي او له خپل مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان سیاسی پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبرې د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاسې بری کې چې ورو ورو ملا هیبت الله اخوند په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسایل او غټ مسایل چې حکومت پورې مربوط وي په هغو ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري تر څو هغه څه چې هغلته پیښیږي هغو ته انعکاس ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي که د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینې د انتقال هڅه کوي نو دا د ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي ترسره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پرېکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې او بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو ناآرامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچه که از دفتر ما در کندهار بخاطر
کندهار تا از ما در دفتر دیوی باری برخی انتقال یه وارتی هوا زکر امیر المومنین حل تا حضور لدی او حل تا جلسی اولیده نیکته نیکوی نو دقیه هر چه تا باید رسیده نوشی دای والان محال ارتیا ده از ما در دفتر یه وقت برخ پا کابل که ده او دا کندهار تا در پلازمین در انتقال پا معنا نده
پایتخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف داره.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مسؤول انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د یو فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خود طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنیو او خلکو په وړاندې نه دی را څرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز ګڼ غبرګونونه راپارولی دي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو نږدې 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دې دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر ته په شفاهي امر وکړي ویلي چې ځینې کارکوونکي دي دفتر ته د تک حق نه لري. تفصیل به په راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. ګورو ملتونو سازمان پرون نو وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خزو د کار د بندیز پریکړه دی ادارې ته هم غزولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یونما سیمهییزو ښځینه کارکوونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې یې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځول شوي دي. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یونما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې له مخې یې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهار شنبه به د یونما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دوجاریک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لرې وي. یونما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 ډسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو یاده پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې وه، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د کارته بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په دفترونو کې چې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی ګڼه غبرګونونه ښودل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلکه غندي. همدارنګه نورو نړیوالو او په هیواد دننه کسانو هم غبرګونونه ښودلي چې تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز غبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دې مسلې ته په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو کار بندیز په کلکه غندلی. نوموړي دا هم ویلي دا پرېکړه بدنه نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرسته رسولو وړتیاوې به کمزوره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت وروستۍ پریکړه چې یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوو د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو کلکه سرغړونه ګڼلې ده. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ لیکي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره په اړمنو خدمتونو جدي اغیز وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق هم ویلي د بشري مرستو او د اخزیو سیاسي تاکتیکونه عمدي سیاستونه دي او د طالبانو د حکومت لخوا په نړیوالو ټولنو او ملګرو ملتونو سازمانونو فشار راوړل دي چې دوی په رسمیت وپیژني. فائق په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي طالبانو دا پریکړه باید وغندل شي او باید په یوې قاعدې بدله نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي د طالبانو مشرانو په دوحه کې په شخصي او عامه غونډو کې د دغو حقونو رعایتولو ته ژمن وو او دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو هغه وویل په دې اړه زه معلومات نه لرم او باید دوی د اقتصاد وزارت سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت تیر میلادي کال په ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار کولو بندیز ولګاوه او یوازې ځینې محدودې ادارې ترې مستثنا کړې. یونما په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو دفترونو له ښځینه کارکوونکو نشي کولی فعالیت وکړي او بشر دوستانه مرستې وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې تر دوه ورځو د خپل دفترونو ته نه ځي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې هم نړیوال سازمانونو په 2023 کال کې د افغانستان د خلکو د سختې بېوزلۍ او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر پر بنسټ سخت کال په افغانستان کې 28.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې یاد وزارت د کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی، خو نجونې زده کوونکي انتقاد کوي او وایي چې طالبان د دوی په خبره د نمایشي کارونو پرزای د دوی خونځی دی پرانیزي. تفصیل له پدې راپور کې
تقریبا دوه کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللي او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غې طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کاله کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بشماري، خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپله طرحه یې تکمیل کړې وای. ولته چې دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي، د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا ده چې دی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه، ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
اوراندې تندې شهادت نامو ته فکر کاو، اول د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو لزده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې د بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیوکي چې الکترونیکي که نه الکترونیکي؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم لښبګم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول، خو د طالبان حکومت سره لدې په دې اړه خپله پریکړه بیرته وانخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونې پانتونونو ته له تاکس څخه هم راوګرځولې.
وس به هم یو جالب مطلب را وخلو. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکه په شکل کور جوړ کړ چې په الوتکه کې د سفر کولو ارمان یې پوره نشو. د الوتکه شکل په دې جوړ شوی ودانې کې د الوتکه وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیر او ماشین هم لیدل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
درڅل وشت کلن کراچ پیول وړو کوالی تر وسط درلوده چې یو ورځ په الوتکه کې د مځکی اسمان تر من سفر وکړي، خو له بده مرغه دغه ارمان په دومره غوښدمو د کله هم پوره نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسو د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او اوس د ګل غوندې پکې اوسي. د کراچ پیو په وینا هغه دغه ودانۍ په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو دیرشو کالو سپمولې پیسې یې په خرڅې کړې. د آسیایي هیواد کمبوډیا اوسېدونکي کراچ پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو ښارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختمانی کارکونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچپیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچپیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي.
دا سیمه سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ وای روختي وضعیت خنډ دی او دوی پاړه اندېښمن دي. دا موسی شاهین رور عبدالوهاب عاصم اسد رادیو ته وویل رورې سخت ناروغه دی او درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې وی سرچینې زد رادیو ته ویلي ته دغه پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې وړاندې د طالبان لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځشیر د سیمای سندرغړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وای ورور نږدې درې میاشتې کېږي د طالبانو په بند کې دی او ادعا کوي چې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، درملنې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل
هفته گذشته
تیرونی مې مور او د شاهین میرمن د کابل څلوېښتم امنیت ریاست ته تللي وو او بریالی شوي وو چې شاوخوا درې دقیقې وګوري. وایي وضعیت ښه نه دی، ناروغه دی، سر او مخ یې پړسېدلی وو او د ګردې له ستونزې سره مخ شوی. طالبانو تر اوسه ورته د درملنې
د نوموړي په خبره شاهین هیڅ کوم جرم نه دی کړی، هغه یوازې یو سیمه ییز سندرغاړی دی او له هیڅ سیاسي ډلې سره اړیکه نه لري. موسی شاهین د تیر کال د دالوی میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو او د ورور په خبره یې طالبانو د نیولو په جریان کې ورسره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور تر دې مخکې هم ادعا کړې وه چې ورور یې د طالبانو لخوا د اسلام قلعه په پوله نیول شوی و، خو له وهلو، ټکولو او شکنجې وروسته بیرته خوشی شو. د عبدالوهاب عاصم په خبره موسی شاهین د امنیتي ستونزو له امله غوښتل ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مو د موسی شاهین د نیولو په اړه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی دی او لا هم د هغوی په بند کې دی. هڅه مو وکړه د دغه استاد له خپلوانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د بدخشان ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مزودین احمدي او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د زده کړو د برخې بل فعال او د قلم لارې مشر متی الله ویسا هم د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې تیره اونۍ ونیول شو او د خپلوانو په خبرې چې له وضعیت هیڅ کوم احوال نه لري. د یادونې دی چې د دوی تر څنګ زکریا اصولي او رسول پارسي لیکوالان، خبریال مرتضی بهبودی او مدنی فعالان نرگس سادات او سید محمد حسینی هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو د حکومت لخوا منخل شوی افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چې اوس له هیواد بهر فعالیت کوي، د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مدنی فعالان بیل هیڅ جرم د طالبانو په بند کې دي او په دې اړه هیڅ کوم معلومات نشته.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې له لورې د هیواد د آبادۍ او ښیرازۍ په موخه د نیالګیو د راټولولو او کینولو اونیز اشاره پیل شوې ده. دا دویم کال دی چې د دغې موسسې له لورې نیالګي راټولېږي او بیا د ښار په ځینو سیمو کې کینول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې یو موټریس کاروان چې نیالګي پکې بار دی، دغه کاروان په ښار کې د نیالګیو د لګولو په مخه د خلکو د هڅونې او پارونې لپاره وګرځېد. کاروان دلته د هالو په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لورې برابر سوی و. د یادې موسسې مشر حبیب رحمان همت وایي سږ دوهم کال دی چې دوی په غزنی ښار کې د نیالګیو لګولو اشر کوي. دی وایي په دغه اشر کې د ښار له بېلابېلو قشرونو څخه په کې لسګونه کسان ګډون کوي، له خلکو څخه نیالګي راټولوي او بیا دغه نیالګي د ښار په بېلابېلو ځایونو کې لګوي. تیر کال مزر نیالګي راټول او بیا مو ولګول. ښاغلی همت وایي یاد پروګرام د یو موټریز کاروان په ملتیا د عامه پوهاوي په مخه د ښار په عمومي واټونو وګرځېد او بیا تر حوزوي روغتون پورې ترسره سو. په حوزوي روغتون کې د یوې مسلکي ډلې په همکارۍ شاوخوا 300 نیالګي کښېنول سول او تر 600 پورې نیالګي لا پاته دي چې په راتلونکو ورځو کې به کښېنول سي. د همت په خبره د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په مخه د تیر کال په څېر سږ هم د هالو موسسې په نوښت د ولایت مقام او اړوند ریاستونو په همکارۍ د هیواد پالنې او آبادۍ تر عنوان لاندې نیالګي کښېنول سول چې دا لړۍ به د یوې اونۍ وخت په اندازه دوام پیدا کړي. د ده په باور د دغه پروګرام موخه د هیواد پالنې او آبادۍ تر څنګ هغه خلکو ته د دې زمینه مساعدول هم دي چې غواړي له دې پروګرام سره یو ځای سي او د هیواد په زرغونتیا کې برخه واخلي. په پام کې لرو چې د دغه اشر لپاره یوه اونۍ ځانګړې کړو. دغه نیالګي د هیواد پالنې او آبادۍ ګروپ ملګرو د غزنی ولایت په ګډون د کابل او میدان وردګو ولایتونو څخه دغه کلنی ملي حشر ته رالېږلې دي.
یو ښه غټ اشر په لاره باندې اچول شوی و چې په دې کې تقریبا تر زرو پورې مسمر او غیر مسمر نیالګي راټول شوي دي چې نن ورځ موږ په ښار کې کمپاین درلود او په ښار کې وګرځېدو، دوره مو وکړه چې خلکو ته وښیو چې موږ کولای شو چې پرته له دې چې نور خلک همکاري وکړي خپل هیواد په خپله آباد کړو.
په غزنی کې بیا ډیری روڼاندي د یادې موسسې د دغه زرغونو اشر ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې هر څوک دې د هیواد په پالنه، آبادونه او زرغونونه کې دا ډول ونډه واخلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی دا غوښتنه هم کوي چې د دغه نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې هم پاملرنه وسي.
لکه څنګه چې د هلو موسسې لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع شوی ده او کار یې د ستایلو وړ ده، ولې پالنه یې پکار ده؟ دا چې څوک یې پالنه کوي هغه دوی باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. آیا موسسه یې ساتنه کوي، اوبه ورته ورسوي او که یې خپله روغتون ورته رسوي؟ کار یې د ستایلو وړ ده او باید دغسې کارونه نورو موسساتو هم وکړي تر څو خپل چاپیریال او خپل ولایت خیرات کړو.
په غزنی کې څو کاله وړاندې کلیوال ملګري ټولنې هم دغه ډول اشر جوړ او په یو شمېر سیمو کې نیالګي لګولي وو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل د روغتیا علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل کړی دی. د آریانا افغان په نوم د خصوصي انسټیټیوټ بیلابیلې برخې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه روغتیايي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستي په پار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې د انسټیټیوټ د مسؤلینو تر څنګ ځایي طالب وقمنو او دغه راس ملکي خلکو په پښه کې ګډون کړی وو. د یاد یونیسټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویل چې د یاد یونیسټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په گاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ ته راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځان ته او کاري زمینې خپل ځان ته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي کورنۍ کې. یعنی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. بې تعلیمه نیس نه ده جوړه، ځکه که بې تعلیم وینو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نشو برابرلی. خو الحمدلله زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، د دې سره ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي یونیسټیوټ د غاښونو پروتیز، نرسنګ، کابلګي، فارمیسی او پاتبی ټیکنالوژي کې څنګه لري. بلخوا دغه ولایت وسیدونکو هم د دې نسوت په فعالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزو لامل نسو کولای چې په نور ولایتونو کې په نسوتونو کې ګډون وکړي.
په ریښتیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله ارزو وڅ په دې ولایت کې د روغتیاي علومو یو نسوت جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدله او دغه د روغتیايي علومو انسټیټیوټ زموږ او تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده غدلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړه.
ډیر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرایه ورکوله هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جیګې وې عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود ستونزې یې درلودې نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډیره سخته ده مالیات مشکلات خلق لري
په میدان اوردګو ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس محل په فعالیت پیل کوي چې اوس محل طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی شزي د هغې پر مخ د پونتونونو او شونځي دروازې تړلې دي
دوی مې نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې د خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي سو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکوونکي په هیواد کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي ملګرو ملتونو پرون سه شنبه ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکوونکي اونکو دا طالب چارواکو لخوا شفایی بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د خزینه کارکوونکو لپاره کار د بندیز امر شوی دی د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار د بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول د خطر سره مخامخ کړي د ملګرو ملتونو د خزې څانګې نن بیا په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکوونکو د ښځو نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر ولکې حیاتی وندلري ایران له وکلونو وروسته د نړۍ زل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړنی سفیر ګمارلای دی د متحده د تهران دغه اقدام په پارس خلیج کې له یو شمېر ګوندې هیوادونو سره د اړیکو د خکېدو هڅه بلل شوې ده د ایران د دولتي خبرې ایجنسی رنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له رغل وروسته کړکېچنې شوې سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو هڅې تیزې کړې دي او تماده شو د فرانسې ولس مشر نن پیکینګ ته ورسیږي ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره بد اړیکو پر نږدې کولو خبره ترې وکړي د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبره لاندې وویل ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته په خیر راغلی تاسو ازادي راډیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او سکوهنې اړوند مطالب لرو د ونیزي ځانګړي مرکې په برخه کې مو درته د افغانستان سکوهنې فدراسیون د مشرتابه د بدلون په تړاو د بدني روزنې او اولمپیک د نشراتو له مسول سره د مرکه کړې ده ز بختيار ساحل په یوې تاریخي لوبلړۍ کې پر پاکستان د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بریا ته کتنه عربي متحده اماراتو ته د افغان 19 کلنې کم عمر لوبډلې د سفر پای او لاسته راوړنې د هندستان غوره لیګ آی پی ایل پیل او په بیلابیل لوبډلو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د افغانستان سوکوهنه فدراسیون درغلي او د ملي لوبډلې د بدلون پریکړه
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او نورو برخو کې تغییر راوستل سي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر 12 کلن ځنډ وروسته وکړه شول چې پاکستان ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. افغان لوبډلې له تیرو 15 کلن راهیسې نړیوال کرکټ پیل کړی دی او په دې لړ کې له پاکستان سره 2 وار په یو ورځنیو شلوریزو نړیوالو لوبو کې سیالۍ کړې دي خو یوه لوبه یې هم نه وګټلې. دواړو هیوادونو په هرې سیالۍ کې ښې لوبې ترسره کړې دي او د لوبې په بیخي وروستیو شیبو کې افغان لوبډلې ماتې خوړلې ده. یادو ملکونو په لومړي ځل د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ته غاړه کېښوده او دا تاریخي لوبلړۍ 2-1 افغانستان وګټله. په دې تړاو تفصیلي رپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
دا هغه شیبه و چې نجیب الله زدران د زمان خان په توپ څلوریزه ووهله او افغانستان په 2 شلواره سیالۍ کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان په کرکټ کې یو تاریخ و چې ثبت سو. د کرکټ په نړۍ کې افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2 شلوریزو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړه او 2-1 په وړاندې افغان لوبډلې وګټله. دواړو هیوادونو په لومړي ځل په 2012 کال کې نړیواله سیالي ترسره کړې وه. هغه یو ورځنی لوبه وه چې پاکستان ګټلې وه. له هغې وروسته په 13 لسیزه کې افغان لوبډلې 2 ځلې دا چانسونه درلودل چې پاکستان ته په کرکټ کې ماتې ورکړي خو هر ځل به د لوبې په وروستۍ شیبه کې بریا د پاکستان په برخه شوه. په وروستي ځل د 2022 کال د سپتمبر میاشتې 8 نېټه وه چې افغانستان او پاکستان د آسیا جام سیالیو پر مهال د شارجه په لوبغالي کې لوبه کوله. په دې سیالۍ کې افغانستان د 130 منډو هدف ټاکلی و که څه هم ډیر هدف نه و خو د عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې دومره منډې د مقابلې وړ وې. همدغسې وسول او افغان لوبډلې د لوبې تر 19 اوور د پاکستان 9 لوبغاړي سوځولي وو او وروستي اوور کې 12 منډې پاتې وې. فضل حق فاروقي دا مهال توپ اچونه کوله. هغه چې اوس تازه د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې 3 مقام ته رسېدلی. د افغانستان په چټکو توپ اچونکو کې د حساب وړ دی. نسیم شاه توپ وهنې ته ولاړ وو. فاروقي لومړنی بال فول ټاس ترسره کړ. نسیم شاه په پوره قوت سره وواهه او شپږیزه سوه. دا مهال فاروقي تر فشار لاندې وو. دویم توپ یې ترسره کړ او بیا هم هماغه سی فول ټاس وو او نسیم شاه پرې شپږیزه ووهله. تر دې سیالۍ وروسته د کرکټ اکثرو مینوالو او سرونکو اټکل کاوه چې د پاکستان د ماتولو داسې موقع به په اسانۍ رانیسي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د 3 یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت دریځ له کبله لغوه کړه، افغان کرکټ اداره او مینوال یې سخت پریشانه کړل. داسې ګنګوسې وې چې ګوندې په مارچ میاشت کې به افغان کرکټ له بندیزونو سره هم مخامخ سي. ګڼ افغان لوبغاړو د استرالیا د بیګ باش لیګ کې له لوبېدو هم پریکون اعلان کړ. افغان کرکټ ادارې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به له غشتلو لوبډلو سره سیالي برابرې کړي. تر افغانستان وړاندې د پاکستان کرکټ ادارې مشر ناجم سیټي په یوه رسنیز کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره یې خبرې کړي او په مارچ میاشت کې ورسره 3 شل اوره سیالي کوي. ښاغلي سیټي دا هم وویل چې افغانان د استرالیا پریکړې خفه کړي دي نو موږ غواړو چې دا سیالي ورسره وکړو. د هغه په وینا چې له دې سیالیو په لاس راغلي پیسې به په دواړو هیوادونو کې پر ځای ویشل کیږي. دې سیالیو ته افغانانو ډیر انتظار وکړ. بالاخره اعلان وسو چې لومړۍ لوبه به د مارچ پر 23، دویمه پر 26 او دریمه سیالي د همدې میاشتې پر 28 نیټه د شارجه په لوبغالي کې کیږي. د دې لوبو کوربه توب افغانستان وکړ. پاکستان له 2 اونیو وړاندې
د خپل غوره لیگ سیالیو په دوران کې دې سیالیو ته د اکثریت ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړه. پیلن سوی لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث رؤوف او فخر زمان ته ځای ورنه کړ او لامل دا شودل سوی و چې غواړي خپلو مشرانو لوبغاړو ته دمه ورکړي او پر ځای نوي ځوانان و ازمویل سي. پیلن سوی لوبډله کې اکثرو هغو ځوانانو ته چانس ورکول سوی و چې د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو پر مهال یې تر ټولو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې وې. لومړۍ لوبه وه راشد خان او شاداب خان د لوبې په 24 شاداب خان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. پاکستاني توپ وهونکي د افغان سوکا توپ اچوونکو په وړاندې ناتوانه وو. ټولې لوبډلې یې ایله 2 منډې جوړې کړې. دلته مجیب الرحمن، محمد نبی او فضل حق فاروقي تر نورو ښه وزرېدل. لوبډل مشل راشد خان هم ښه توپ اچونه وکړه. د پاکستان تر پاڼې وروسته د افغانانو هیله مندي ډېره زیاته وه. دوی انګېرله چې هدف لوړ نه دی او هغه ورځ بالاخره رارسېدلې چې افغانستان په کرکټ کې پاکستان ته په لومړي ځل ماتې ورکړي. افغان توپ وهونکو خپله پاڼۍ پیل کړه. ابراهیم ځدران ژر وسوځېد. ورپسې ګلبدین نایب هم په 0 وسوځېد. بیا رحمن الله ګربز خپله وکټ له لاسه ورکړه. بیا کریم جنت راغی. هغه د اماراتو په وړاندې وروستۍ لوبلړۍ کې ښه لوبېدلې و. هیلې ترې زیاتې وې خو تر 2 منډو وروسته وسوځېد. دا شیبه یو بیا د افغان کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو یو د مایوسیو پوسټونه پایل سول. خو محمد نبی عیساخیل او نجیب الله زدران لوبه ورو ورو غځوله او په یوه یوه منډه یې لوبه 13 ورته ورسوله. دا شیبه د افغانستان بریا ته 2 منډې پاتې وې او د پاکستان تازه دمي چټک توپ اچوونکي احسان الله په پوره قوت توپ اچونه کوله. یو رسېدلی توپ یې ترسره کړ. بیخي د نبی د بیټ لاندې راغی او هغه هم مخامخ پرې شپږیزه ووهله او په دې سره دا تاریخ هم ثبت شو چې افغانستان په لومړي ځل پاکستان ته په یوه نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړه. د دې لوبې د ارزښت او بریا په تړاو افغان لوبغاړو داسې څرګندونې کړې وې.
دول تا دې ستر سیریز بریا مبارکي وایم او واقعا ښه لوبي وشولې دواړه هم او تاسو دعا وو او د لوبغاړو مهنت خواري وو. ان شاء الله موږ همیش کوشش هدف همدای چې خو زلي ګو وطن لپاره او یاړو نه راوړو او د وطن د خلکو په خلاوي مسکاوي راولو.
ټول هوادوالو ته دا ستر بریا مبارکي وایو د پاکستان خلاف. واقعا چې یو غټ سیریز د افغانستان په تاریخ کې او د سې لوبغاړو د ماتې ورکول چې موږ ټول افغانانو خوشاله سبب وو. د منټور افغانانو دغه پدلو باندې ارمانو چې دوه میچونه موګټو او میچ موګټو شکر الحمدلله سیریز هم ترګو.
تر لومړی لوبي ورسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو خبرګونونه ډیر زیات وو او دوی دا بریا داسې ولمنځله لکه نړیوال جام چې ګټلې وي. په افغانستان کې خلک له خپلو کورونو، کوڅو او واټونو تر ووتل او خوشي تر سره کړه. یو ورځ دمه وه. د مارچ 16 نیټه پیل سوه او د شارجه په لوبغالي کې تکه توره شپه وه او مصنوعي رڼاګانو ټول لوبغالی رڼا کړی وو. بیا د لوبې پچا پاکستان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. دواړو لوبډلو په خپل 11 کسیز ترکیب کې یو یو بدلون راوستلی وو. په افغان لوبډله کې عثمان غنی د ګلبدین او پاکستان بیا د فهیم اشرف پر ځای محمد نواز ته ځای ورکړی وو. یو ور بیا د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د پاکستان د پایل دوه توپ وهونکي سایم ایوب او عبدالله شفق جر لمخی لري کړل. په پرله پسې توګه د افغان توپ اچوونکو بریدونو رنگ راوړ او پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یوازې اماد وسیم تر پایه مبارزه وکړه او په 42 منډو نه سوځېدلې پاتې سو. دا هدف یو څه زیات برېښېده. کرکټ مینوالو او څارونکو ویل چې دواړه لوبډلې نیم په نیمه د بریا چانس لري. خو کله چې افغان توپ وهونکو خپله پاڼۍ پیل کړه تر دېرشو منډو وروسته یې لومړی لوبغاړی له لاسه ورکړ. عثمان غنی و چې 2 منډې کړې وې. خو ګربز او ابراهیم ځدران بیا اوږده ملګرتیا وکړه خو سلو توپ وهنه یې کوله. یوه شېبه داسې راغله چې په 150 توپونو 550 منډو ته اړتیا وه. ګربز او ځدران ولاړ وو. ګربز رن اوټ سو، احساساتي سو او له لوبغالي ووت. ورپسې ځدران هم خپله ویکټ له لاسه ورکړه. بیا هم سیالي محمد نبی او نجیب الله ځدران ته پاتې سوه. د لوبې 19 اور وو او افغان لوبډلې ته د بریا لپاره 23 منډې پاتې وې. نسیم شاه توپ اچونه کوله. هغه خورا چټک توپ اچونکی دی. د اور تر پای وروسته معلومه سوه چې هغه د افغان لوبغاړو له لوري ټارګیټ سوی وو. په هغه باندې په دې اور کې نبی او نجیب دواړو یو یو شپږیزه ووهله او ولس منډې ترې واخیستې. دا شیبه ډیره اسانه و چې سړی ووایي افغان لوبډلې په لومړي ځل په لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې وروستی اور و چې پنځه منډې پاتې وې زمان خان پیل کړ. هغه په لومړیو شپږو توپونو درې منډې ورکړې او په پاتې دوو توپونو دو منډو ته اړتیا وه چې نجیب الله زدران شاټ وواهه. فیلډر کیچ مس کړ او بال له باونډري واوښت او څلوریزه سوه. په دې سره افغانستان په دې تاریخي لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل فضل حق فاروقي د دې سیالۍ غوره لوبغاړی اعلان سو. درېیمه سیالي هم په سباني ورځ ترسره سوه. یو شمېر مینهوالو او کرکټ څارونکو هیله درلوده چې افغانستان باید پاکستان کلین سویپ کړي، یعنی درې وړه لوبې ترې وګټي. خو افغانستان په آخري لوبه کې په خپله لوبډله کې هم ځینې بدلونونه راوستلي وو او لوبه یې د څلور شپېتو منډو په توپیر وبایلله. په دې لوبه کې صدیق الله اتل د لومړي ځل لپاره د افغانستان استازولي وکړه، خوشونه ځلید. له دې سره دغه لوبلړۍ بشپړ سوه او له افغاني غالیو جوړ سوی جام افغان لوبډلې کور ته راوړ. محمد نبی اساخیل د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اخوا د افغانستان کرکټ نولس کلنو ځوانانو عربي متحده امارات ته خپل لوبي سفر بشپړ کړ. د دې سفر پر مهال افغان لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا سره درې لوبلړۍ ولوبولې. د دې لوبلړیو په ترڅ کې یو افغان لوبډلې وګټله، بل بنگلاديش او بل هم برابر پای ته ورسېده. په دې رپورټ کې بعد د لوبو او افغان نولس کلنې لوبډلې په تړاو پوره تفصیل له امید ظهیر مل څخه واورو.
د افغانستان تر نولس کلونو کم عمره لوبډلې خپل وروستۍ لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې له سریلانکا وګټله. دغه لوبلړۍ چې د اپریل په لومړۍ نیټه د عربي متحده امارتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې وه، په ترڅ کې پرله پسې دوه سیالۍ وشوې او افغان لوبډلې وګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی په شپږ څلوېښت اورونو کې 202 منډې جوړې کړې. په افغان لوبغاړو کې وفي الله ترخیل 8 نومان شاه 4 او جمشید خان 5 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره مالشا ترپاټي 4 افغان لوبغاړي اوټ کړل. که څه هم سریلانکا د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل کړی، خو د خلیل احمد د غوره توپ اچونې پر مټ یې یاد لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1.5 اور کې له لاسه ورکړل او 102 منډې وکړې. د سریلانکا لوبډل مشر شیون ډان یاد 8 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې خلیل احمد 15، فریدون داوودزی 2، کامران هوتک او ګلزار خان یو یو وکټ واخیسته. خلیل احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچا وګټل او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا لوبډلې د لوبې په 1.5 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 102 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره ویهاس تیومیکا 3 او دویندو رانا ټونګا 28 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو په توپ اچونه کې فریدون داوودزی او کامران هوتک 3 او یما عرب 2 لوبغاړي اوټ کړل. د سریلانکا لخوا ټاکل شوی هدف افغان لوبډلې د لوبې په 3 اور کې یوازې د 4 لوبغاړو په اوټ کېدو او د 6 وکټو په توپیر وګاټه. افغان لوبغاړي نومان شاه په دویمه سیالۍ کې هم نیمه لیزه وهل او دوه منډې وکړې. هغه د دې لوبیا او لوبلړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نو مانشاه چې په دې سیالیو کې تر ټولو توپ وهونکو ښه وځلید، د خپلو لوبو په تړاو وایي:
بالکل ډېر زیات خوشحاله یم د خپل کارکردګۍ سره. نو اول سر مې چو کې لږ د کنډیشن سره جوړ نه وم او لږ مشکلات وو. نو بیا کوچنګ سټاف چې ماته په ما باور وکړ او ماته ویل چې ته کولای شې، نو هغه سره به ما پرفارم وکړ او اوس ان شاء الله سي د دې سیریز مو ډیر شان یې زده کړ چې داسې ګراسي وکټ او داسې شنی وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي. نو انشاء الله اوس مو ډیر شان اوس زده کړی او کوشش کوم چې نو شان یې زده کړی میچو سره.
د غراز عربي متحده اماراتو د نورلس کلنو ځوانانو د سفر په تړه افغان کرکټ بورډ وایي د متحده عربي اماراتو ابو ظبي ته په یاد سفر کې افغان نورلس کلنو درې لوبلړیو کې برخه واخیسته. چلومړی یې له بنگلاديش لوبډلې سره د دوو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وکړه او یو یو برابر پای ته ورسیده. ورپسې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په خپل منځ کې درې اړخیزه لوبلړۍ وکړه. چتل ولی یې بنگلاديش په خپل نوم کړه. خو وروستۍ د دوه سیالیو لوبلړۍ د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وشوه چې افغان لوبډلې 2-0 وګټله. باید وویل شي چې افغان نولس کلنې لوبډلې د مارچ په 10 نیټه له 28 لوبغاړو سره اماراتو ته سفر کړی و. د ویلو ده چې د افغانستان نولس کلن عمره ملي لوبډله د سه‌شنبې په ورځ د اپریل پر 4 نیټه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
اوس د هندستان د غوره لیگ یا IPL سیالیو په تړاو د هندستان غوره لیګ ای پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ د مارچ په 1 نیټه د تیر کال اتل لوبډلې ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لومړی لوبه یې ګجرات وګټله. د کرکټ په دې ستر لیګ کې 10 لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله د ګروپي پړاو تر پایه 4 سیالۍ ترسره کوي. دغه سوداګریز ټورنمنټ شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي او د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په سګنیو سیالیو کې هم 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. راشد خان نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق بیا د لکنو په لوبډله کې اخیستل شوې دي. یوازینی افغان لوبغاړی چې له 2010 کال راهیسې په آی پی ایل کې لوبه کوي او له هیڅ لوبې نه دی کینول شوی هغه راشد خان دی. نوموړي د آی پی ایل د سګنی پړاو په لومړۍ لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې 10 منډې هم وکړې چې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ښاغلی خان په 2 مسیالۍ کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې پر وړاندې 3 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د مخ بدلونکي لوبغاړي جایزه هم وګټله. رحمان الله ګربز بیا په خپلې لومړۍ لوبه کې 22 منډې وکړې او فضل حق فاروقي په لومړنۍ سیالۍ کې 2 لوبغاړي وسوځول. نوید الحق او نور احمد ته لا په دې سیالیو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو سیالیو د توپا چونکو په تازه درجه بندۍ کې 3 افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې اعلان شوې درجه بندۍ کې د شلوریزو توپا چونکو په ډله کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولی دی. وروسته له هغې چې افغانستان د 3 شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته 2 ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندیو کې هم بدلون راغی. د ښاغلي خان د درجه بندۍ نمرې 110 ته پورته شوې دي او له سریلنکایي توپ اچوونکي هسرنګا 15 نمرې مخکې دی. د فضل حق فاروقي او هسرنګا ترمنځ بیا یوازې د 3 نمرو فاصله ده. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپوهونکی رحمان الله ګربز دی چې 3 مقام لري. د ولید چې د لوبډلو تازه درجه بندی لا نه د اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې 3 مقام لري. د سلیم دورانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوری د 88 کلونو په عمر وفات شوی دی. د هند بیلابیلو ورځپاڼو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د 1 شنبې په ورځ د سلیم دورانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم دورانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راؤنډر لوبغاړی پاتې شوی او د 1968 تر 1970 لسیزې په ترڅ کې په 1930 لوبو کې 1202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویسټ انډیز پر وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د سلیم دورانی ترمړینې وروسته د افغانستان پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان پر خپل فیسبوک لیکلی، د هندي کرکټر افغان سلیم دورانی د مړینې خبر خوشنوونکی دی. هغه د افغانستان کرکټ او لوبغاړو یو ځانګړی مینوال او ملاتړی و. د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې د مالک امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږکال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نه ترسره کیږي. ځینې نورې بیا وایي د روژې په وروستیو 10 ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ورزش ملي کمیټه وایي چې د روژې میاشتې ډیری مناسبتي سیالۍ د فدراسیونونو په شخصي امکاناتو یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم ځینې ولایتونو کې روانې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په 13 کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سږکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوې چې معاشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه ده رسېدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ 10 ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول. څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا تورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو تورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره تورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوس د فوټبال په تړاو یو خبر: د آسیا د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچونه بشپړه شوه چې افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچونه د پنځشنبې په ورځ ترسره شوه. په پلان کې ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالۍ د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډله به خپلې ټولې ګروپي سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کړي. یاد فدراسیون زیاتوي د دغه سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د ولس کلنو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړی شي. د ولید چې په لومړي ځل د 14 کلنو ځوانانو پر ځای د ولس کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د سیالۍ ترسره کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو او دا ځل درته د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون اړوند د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ریاست د نشراتو مسول اتل مشواړي لنډه مرکه وړاندې کوو. یاد ریاست په خپل ورستۍ بیان کې ویلي وو چې د درغلیو پر اساس د سوکوهنې فدراسیون ټول مشرتابه له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی اتل مشواړي په دې تړاو په پیل کې وایي:
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبري فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي. لامل هم په یاد فدراسیون کې د انتخابي سیالیو په برخه کې د درغلي موجودیت وو چې څه موده وړاندې د تیر کال د دلو میاشتې په 12 نیټه په ننګرهار ولایت کې د بوکسینګ ملي فدراسیون انتخابي سیالۍ ترسره شوې. هلته د ځینو ورزشکارانو لخوا شکایتونه ثبت شول. د هغو پر اساس زموږ د تفتیش عملیات څېړنه وکړله او د څېړنې په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې په یادو انتخابي سیالیو کې درغلي شوې وې.
اتل صاحب راته ویلی شي چې څنګه درغلي شوې وه او چا کړې وه؟
د غلو جملې څخه ځینو داسې ورزشکارانو ته د په ملي انتخابي سیالیو کې د لوبېدو یا د سیالۍ حق ورکړل شوی چې هغوی باید په دغو سیالیو کې نوې لوبېدلي، هغه اصول او تای مراحل نو بشپړ کړي. بله برخه د درغلي دا وله چې دوه تنه داسې ورزشکاران د بوکس آسیایي ټولنې ته معرفي شوي وو چې هغه د حقوق حق نه وو.
کوم لوبغاړي په درغلۍ اچول شوي وو او په تازه پریکړه کې مو کوم لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي؟
احمد مجیب او زین الدین داسې ورزشکارانو چې باید نو معرفي شوي دي. امید او حماس پر ځای هغه ټولنې ته ورمعرفي شوي وو چې د همدغو درغلیو پر اساس د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبري تصمیم ونیو چې د یاد فدراسیون په رهبري کې او په هغه کسان چې په دغه درغلیو کې ښکیل دي باید تغییر راوستل سي.
د نویو تغییراتو په تړاو کومه پریکړه شوې ده چې څوک به یاد فدراسیون ته راوستل کیږي؟
د تغییر په اړه دا چې اوس څوک ګمارل شوي دي تر اوسه لا نه دي ګمارل شوي. د په اړه به خپل فدراسیون تصمیم نیسي. مجموعه عمومي دوی راغواړي او یو غوی بیا په دغه کې پریکړه کوي چې څوک د فدراسیون پر راست را وستل سي او نور مسولیتونو ته څوک را وستل سي. د درغلې په برخه کې ما درته لچا ته نه باید چې نوې لوبیدلی په ملي انتخابي سیالۍ کې غوی ته حق ورکړل سو چې ولوبیږي او دوه تنه داسې کسان چې آسیایي ټولنې ته د معرفت حق نه درلودو د بوکس هغه معرفي شوي وو چې اوس بیرته د هغو په ځای افغاني او وړ کسان امید او حماس معرفي شو.
د افغانستان د بوکس یا سوکوهنې لوبډله کله او چیرته نړیوالې سیالۍ لري؟
نړیوالې سیالۍ یا دا چې بوکس ملي فدراسیون د بوکس ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې په کومو له کومو هیوادونو سره سیالي ولري تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده، خو طبعا هغه فدراسیونونه چې ملي انتخابي سیالۍ بشپړې شوي وي او ملي ټیم یې تشکیل وي هغوی په نورو ملکونو کې خصوصا په آسیایي لوبو کې سیالي لري. نو کله چې د بوکس فدراسیون سیالي هم رانږدې شي نو موږ ته بیا سکیجول رالیږل کیږي، د همغه پر اساس بیا موږ د هغه نور تری مراحل کوو.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه مو هم دلته بشپړه شو. لملتیا مو منند یو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دینجر په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوی
لیاوار خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اساسی رادیو.